ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشید.
ډیر ازیته مننه جکفر احمدی. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي د بندیانو د خوشی کولو پر موضوع له وروستیو اختلافونو سره سره دوی سولې ته ژمن دي. د اکسفام نړیوال سازمان په نړۍ کې د لوګي د یو بحران خبرداري ورکړي. دوستانو بیا هم ستړي مشي، زه اجمل اندیم او په روانه خبرونه کې به تاسو سره ملتیا کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناتو وای په افغانستان کې د افغان یو هوا د افغان هوایي ځواک وال وتکه چې امریکایي پیلوټ یې پیلوټي کوله لویدلې، خو چاته پکې زیان نه دی وخته. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې و تنه ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نو مواردو ریپورت ورکړ. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وطن ماشومان مړه او ټپیان شول. لومړی پیښه پرون د زابل د مرکز کلات خار په زوزګری سیمه کې وشوه چې درې ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دښمن د زوزګری په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړو ترڅو امنیتي ځواکونه ته په مرګجوب لواړوي. یا د مرمۍ ماشومان ته په لاس ورغلي، په دوی باندې چاودنه کړې ده. ډېرې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسیدلي دي، دوه تنه نور ټپیان دي.
د خغلی سیال په وینا ټپیان روغتون ته رسول شوی دی او روغتي وضعیت د ډاډ وړ دی. له بلې خوا د روزګان په دیراود ولسوالۍ کې هم د هواني و مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې. د روزګان د والی ویان زړګي عبادی ازادي رډیو ته ویل، طالبانو پاتې د هواني و مرمۍ پرون مازیګر هغه محل و چاودید چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت تایید کړی چې د افغان هوایي ځواک والوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې، خو چاته پکې زیان نه دی اوخته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله رسنیو ته استولې ویلي، افغان هوایي ځواک و 90 سوپر توکان والوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوه، خو پیلوټ ځان استلې او روغ مزکته را کوس شوې. د امریکا په وسوي لومړنۍ څېړنې چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه، خو زیاتوي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د غوڅ ملاتړ په بیان کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښمن دي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل، دا کمیسون په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها بخاطر حفاظت از
دی وای موږ د بشری حقوقو د فعالانو د ساتنې لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوو، او په عین حال کې د بشری حقوقو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتېدو لکه بلاندې خمنیو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو مدافع ډلې او فعالان لویرولو زورولو خبرداریو او تشدد سره مخ دي. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو ریپورت ورکړ. ډبلیو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوې. د دې سازمان مشر تدروس ادهانوم پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. خغلی گیبریوسیس ایتالیا، اسپانیا او جنوبي کوریا د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې د هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کرونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په تیرو شپږونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. ډبلیو ایچ او پرون په څلیری ساعتونو کې د 223 نه د زیاتو نو پیښو رپورټ ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو کې ټول شمیر له 12 میلیونو واوخت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایی شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک پرون د جولای په 10 نیټه خبریالانو ته وویل د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره د هغه انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي. د مالیزیا هوایي شرکت ام ایچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وچی د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسي ساخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شو. د الوتکې په 290 سپرلو کې له 3-2 برخې هالنډیان وو. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ له نامتو او تاریخي ودانیو څخه دی په جمعات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وروسته لاغې وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له هایا سوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلی اردوغان ملت ته په وینا کې وویل چې په دې جمعات کې د جمعې لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نیتا وشی. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره هم نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړې وه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې قسطنطینیا د بزناس له کلیسا څخه ونیوله، هایا سوفیا په جومات بدله کړه او د هغه ملکیت و. دا خبر دوستانو تاسو موږ غلا زده رادیو ناوریس مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د بندیانو د خوشی کولو پر سر د اختلافونو سربیره دوی سولې ته ژمن دي. اختلافونه څه دي او څومره پرمختګونه کیدای شي د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې وشي. په دې موضوع به ریپورت واوري. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. دا دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه لرو. نن د جولای 11 د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. په یو ریپورت کې به دا موضوع همدارنګه هغه کمپاین په اړه معلومات در سره شریک کو چې په وروستیو کې پیل شوی دی او هڅه کوي چې په برېښنایي تذکیرو کې د وګړو د مور د نوم د وګړو د میاند نومونه زیات شي. دا د کمپاین نوم زما چیرې دی په دې اړه تفصیلي ریپورت لرو. 25 کاله مخکې د بوسنیا سر پوست راتزر زیات مسلمان بوسنیایي سړي او هلکان وشل. دا په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې راپدې خوا تر ټولو بد ډلې زوښنه و. دا د 25 کالیز په مناسبت یو تفصیلی ریپورت لرو. په خبرونه کې د ګولیا چار او نور مطالب هم مهیروي. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر له وروستیو اختلافونو سره سره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې یوه مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسایلو ترڅنګ تیرونې په کابل کې په دریو نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې ستونزې مني خو وایي چې دا اختلافونه د حل کېدو وړ دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منی چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې امنیتی او قانونی ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، د دوی یو شمېر بندیان شته دي زمونږ سره، په هغې کې به مونږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتي ملاحظات به وي. دا اصلا د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شی وي، ولې دا د دې باعث نه شي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي، مذاکرات دې پیل نه شي، موږ د سولې ته ونه رسېږو.
په روانه اونۍ کې وروسته له دې چې حکومت د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشي کولو پر سر د ناندریو پترڅکي د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په 13مه نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشي کیږي. خو د پنجشنبه په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لست سپارلی دی، او بیا په همدې ورځ طالبانو وویل چې د خپلو بندیانو نوی لست یې نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګ مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبه او دوهمه د سه شنبه په ورځ جوړه شوه، د سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول، او د پنجشنبه ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود، د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل ترڅنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي، حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشي کړي دي، خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیلې ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلی خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبريالان له غوښونو سره مخ دي. دا کار د بیان د محدودولو هڅې بولي. د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره زما همکاري ناجیه صافی مرکه کړي، او په سر کې ترې د خبريالانو په وړاندې د ورستوي تاوتریخوالو په اړه پوښتلې دي.
د خبريالانو په مقابل کې تاوتریخوالي متاسفانه واقعات سوي دي، ثبت سوي دي. خو اوس مهال یو خبريال چې محبوب حکیمی نومیږي، محلي خبريال ده په زابل ولایت کې د ملي امنیت لخوا د یو پوسټ په اتهام بندي سو سو ورځې په بند پاتې شو، بیا له بنده چې خلاص و د خبريالانو د ټولنې د اعتراض له امله بیا یو ورځ تیر سو چې د هغه ولایت سرانوالي هغه بیا بندي کړ. مخکې دوه ورونه دي په خوست کې دوالی د محلي خبريالانو مشري کوي، هلته یو فاروق جان منګل نومیږي او بل سیف الله حیات نومیږي. دا دوه والا خبريالان دی، یو په نیویارک ټایمز کار کوي او بلې د خبريالانو رو خوندیتوب کمیټه مسؤل ده په خوست ولایت کې. دا غوي کور تلاشی شو، دا غوي سره ډیر به طرفداري وشو.
توحیدی صاحب څه فکر کوي، ستاسو معلومات څه دي چې ولې په دې ورستیو کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی او همدارنګ د دوی د غواخولو هڅې ورستر بلې زیاتېږي؟
دا مثلا مشخصه نه ده، معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمي پالیسی ده چې اعلام شوی نه ده. یا د زینو کړی په خپل په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخوالي طرفداران پکې دي چې خبريالان باید وسپل
چیرې دغه غوښونه دوام وکړي راتلونکي کې به څومره نوړي پایلې ولري.
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبريالانو لخوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناولې کار دي، اما د رسنوي د قانون پر اساس خبريالان او ټول اتباع د افغانستان حق لري چې خپل اعتراض ولري د حکومت په مقابل کې انتقاد ولري، او دا اعتراضونه او دا انتقادونه در آزاد رسنوي لخوا باید خپور شي. زه په دې مطمئن نه یم چې دا رسمي پالیسی به یې، اما ځینې مسؤلان چارواکي چې په افغانستان کې الوند دارو کار کوي دا فکر کوي چې کله څوک په جمهور رئیس او ولسمشر انتقاد کوي هغه باید وځپل شي. دا یو ښه کار ده، بیشتر د تملق جنبه ولري، یا هم دوی واقعا حکومت غواړي چې اوس چې د سولې مذاکرات به پیلېږي او موږ د یو نوي پړاو سره مخامخ یو، دوی دغه انتقادونه محدود.
دوستانو، په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټي له مشر صدیق الله توحیدی سره مو په دې موضوع مرکه اوریده چې ولې په وروستیو کې د خبريالانو په وړاندې ګواښونه زیات شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ننګرهار کې د هوایی دګر د جوړیدو چارې پیل شوې. دغه دګر به د شاوخوا 40 میلیونو ډالرو په ارزښت کوس کونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاګ پر درینیم زره جریبم زکه جوړ شي. د افغانستان د هوایی چلند اداري مسولینو په خبره د ننګرهار هوایی دګر د 2 کلونو په موده کې په دریو پړاوونو کې جوړیږي. سهارګل امیرزه پری ریپورت راکی.
د ننګرهار د کوسکونړ ولسوالۍ د ګمبيري ډاک په شاوخوا درینیم زره جریب زمکه کې د ملکی هوایی دګر د جوړولو چاري پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي، شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پر راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایی چلند ادارې د مسولینو په خبره د ننګرهار هوایی ډګر د 2 کالو په موده کې په دریو پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسي وی، او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایی چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایی ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي، او دغه ډګر به د کابل هوایی ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې دفنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده، چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایی ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ، او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایی ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي، څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، د ولایتي شورا، او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو. ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلات ماب ولسمشر د ټولو ژمنو تعقیب به کوو، او که چیرې یوه ژمنه نه ترسره کیږي د هغه دلایل به په شفافه توګه تاسو ته وړاندې.
دا په داسې حال کې د چیل کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزي حکومت د یو ملکي هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله، خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي. په دې غونډه کې چې له مرکز د یو شمیر ادارو په مشرانو سربیره د ولسی جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون ګڼو مسولینو ولسی خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ځایي خلکو او د دوی استازو له حکومت وغوښتل چې له دې پروژو د څارنه او تعقیب وکړي، او هسې نه چې له ټاکلې مودې زیات وخت پرې ولګېږي. د دوی لډلې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوی نور ژمنې د هم عملی شي او د دوی حق تی ورکړل شي.
بل خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده، هغه د کوناړ پسین بند غواړو، ولسونه تاسو سره ولاړ دي، هیڅ سیاسي معامله م کوي، ولس در سره ولاړ دی، د هیچا خبرې م منئ. د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زره شروع کول غواړي، خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي، برق نه به هم ګټه واخلو، زراعت نه به هم ګټه واخلو، ځوانان به مو په کار شي، او غټه مسله دا ده د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالېږي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې د خپلې ولسمشریزي په دې دوره کې به ننګرهار ته ډیر کار کوي، او له ننګرهاریانو یې غوښتي و چې هر کال دې ترې د څلور لویو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس پر شو دیتا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څوي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د بشن نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخامخ ده. د سازمان په خپل اعلامیه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کې مخاطب کړی، لیکلی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعان او فعالان له بیرولو، ځورولو، خبرداري او تشدد سره مخامخ دي. د بشن نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې دی، هم د رازوی په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتېدو له حکومت او نړیوال ټولنې په دې هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکو او فعالان هیر کړی دي. دا سازمان د افغانستان پر حکومت ژغ کوي چې په خپل هیواد کې ژر تر ژره د بشري حقوقو د ملاتړ د فعالانو د ساتنې لپاره یو عملی او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي چې له دې لارې د هغوی ژوند او ملاتړ یقیني شي. د بخشن نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتي چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د حقوق فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره چې له ګواښ، تهدید او تشدد سره مخامخ دي ځانګړي اقدامات وکړي. د نړیوال ټولنې په مرسته د یو مالی صندوق د جوړولو په وسیله د بشري حقوقو د مدافعانو د ساتنې لپاره پیسې ځانګړي کړي. نیویارک ټایمز ورسپارنه د امریکایي ورسپانې د امریکا د کانګرس وی کمیټې ته د دغه هیواد د پوځي مشانو د توضیحاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې خپل لیکنې ته دا نوم غوره کړې: کانګرس پر پوځي مشانو د روسیې د انعامونو د مشکوکې قضیې په خاطر فشار واچاوه. ورسپانې لیکي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د پوځ چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسیې د انعام منلو په اړه تر ټولو څرګنده اندېښنه ښکاره کړه. د ورسپانې د لیکنې پر اساس حتی د امریکا د استخباراتو او پوځ پخوانیو مشرانو د دې مسئلې په وړاندې د اقدام نه کولو په خاطر ولسمشر ترامپ له پوښتنې سره مخامخ کړ. د هغوی ترڅنګ د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی، دفاع وزیر مارک اسپر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر هم د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شوي وو چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پیسو د ورکړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا موضوع لومړی پلا د جون په شپږویشتمه نیټه نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په قول راپورته کړه، خو سپینې ماڼۍ رد کړه چې ګنې په دې باب لکه څرنګه چې د نیویارک ټایمز په راپور کې ویل شوي وو د ته یو کال وړاندې استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د دې لپاره چې د دغو راپورونو کرهوالی لا تایید شوی نه وو، ځکه ولسمشر ترامپ ته د هغو په اړه معلومات نه وو ورکړل شوي. د پنځشنبه د ورځې په استیمای غونډه کې دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لومړی پلا د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واوریدل، او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل، خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي.
ها هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت د ویال وته کې د نسکوریدو په قضيه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې داوا وکړي. د ماليزیا د هوایي شرکت په الوته کې چې په 2016 کال کې د اوکرين د ختیځ په فضا کې وښتل شو اکثر مسافر هالنډیان وو. نور تفصيل د احمد تکل په ریپورت کې.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د روسي پر ضد د داوی هدف د ماليزيا د هوایي شرکت په الوتکه کې د وژل شویو کسانو د خپلوانو د غوښتنې ملاتړ دی. سټیف بلاک پرون د جولای په 10 خبريالانو ته ویل چې د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو د استراسبورګ په محکمه کې هم د غوښتنې درلودي او اوس حکومت غواړي چې د اروپا د بشري حقوقو محکمې ته د دې قضیه په راوړلو سره تر وسه وسه د دې انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي. د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو خپل شکایتونه په 2013 کال کې د استراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي وو. ښاغلی بلوک اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل هالند د حکومت په توګه داسې اسناد او شواهد لري چې نتیجه یې په دې پیښه کې د روسیې د فدراسیون لاس لرل ثابتوي. د ماليزیا د هوایي شرکت ام ایچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وچې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې سخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شو. د الوتکې په 298 سپرلیو کې له 32 برخې هالنډیان وو. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هر راز لاسوهنه رد کړې او په هوا کې د دې الوتکې د چاودېدو په اړه هم بیلابیل نظریې ورکړې دي. یوه نظریه ای داده چې وایي د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه به د اوکراین د هوایي ځواک د یوې جټ الوتکه او یا د ځمکنیو ځواکونو لخوا د بوک توغندي په وسیله وشتل شوی وي. په همدې حال کې د هاګ په محکمه کې هم د دې الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې د لاس لرلو په تور د څلورو مشکوکو کسانو محاکمه روانه ده. د کسان چې درې روسان او یو یې اوکراینای دی په غیاب کې محاکمه کیږي. د هاګ څارنوالان له شپږ کلنو تحقیقاتو وروسته وایي ماليزیایي الوتکه د روسیې سخت بوک دافې هوا سیستم په وسیله د اوکراین په ختیځ کې او د روس پلو بلتون پالو لخوا وشتل شوې ده. د دوی په وینا بلتون پالو دا سیستم د روسیې او اوکراین پر پوله د روسیې له یوې پوځي اډې څخه ترلاسه کړی وو. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په وسلې سره د مبارزې سازمان اکسفام له نړیوال ټولنې وخت چې د کورونا وبا له کبله رامنست شوی د لوګي ناورین دی پایته ورسوي او په دې برخه کې دي شټک ګامونه واخلي. د سازمان خبرداري ورکړي چې دا ناورین په نړۍ کې په ورزنی ډول د 2000 کسانو ژوند خستل شي. د اکسفام په یو تازه ریپورت کې دا مسله راپورته شوې چې څنګه په دې کال کې 121 میلیونه خلک لوګي سره مخ کیدای شي. دا ریپورت په وینا د کرونا وبا په نړۍ کې ډلې زبې کاری زیاته کړې، د خوړو تولید او رسولې ګډوډ کړې او مرستې کم کړې. لا به وزلی سره د مبارزې د دې نړیوالې ادارې په ریپورت کې همدار ازول شوی. کرونا وبا د لوګې د ناورین پر هغه ور چې لا د مخه پلمبو وو نور تیل اچولې دي. په ریپورت کې د اکسفام ادارې د لنډمهالي رئیس چیما ویرا لخلی ویل شوی کووید 19 په نړۍ کې د هغو میلیونونو وګړو لپاره چې لا د مخه د شخړو اقلیمي بدلون او نابرابرۍ له اغیزو سره لاس او ګریوان وو یو نوی ناورین دی. د خوراکي موادو مات سیستم د نړۍ میلیونونو د خوړو تولیدونکي او کارګران بیکار کړي. ویرا وایي په داسې حال کې چې کرونا وبا په نړۍ کې خپریږي هغوی چې له اقتصادي پلوه پورته وو خپلو ګټو ته دوام ورکړي. په ریپورت کې د لوګي لسته او د ډګرونو په ګوته شوی چیرې چې د خوړو نشټوالی ستونزه ډېره جدي او د کرونا وبا له کبله لبد بتر کیږي. افغانستان، یمن، د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، وینزویلا، لویدیز افریقای ساحل، ایتوپیا یا حبشا، جنوبي سودان، سوریا، سودان او هایتی په دې لسو هیوادونو کې شامل دي. دا هیوادونه په ګډه په نړۍ کې د هغه کسانو 15 سلنه جوړی چې د لوګي له ناورین سره مخ دي. دا ریپورت وایي ان د کرونا له وبال مخ کې لوګا په زیاتېدو. د اکسفام ریپورت زیاتوي وس کرونا وایروس د شخړو پیچلې نابرابرۍ او چټک اقلیمی بدلون سره یو ځای د خړو لا د مخمات نړیوال سیستم تر بنسټونو لړزولای او ملیونونه نور وګړي د لوګي پرپان درولي. د لوګي زد نړیوال ادارې پر حکومتونو غږ کړی چې د کرونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ دي د لوګي د بحران د پای ته رسولو لپاره ګامونه واخلي څو وس او راتلونکي کې د خلکو ژوند وژغوري. اکسفام وایي په دې تدابیرو کې باید ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو لپاره بسپنه ورکول او په نړۍ کې د خوړو د یو عادلانه بدلون منونکي او کلک سیستم رامنځته کول شامل وي. اوسم یو وار بیا په مخکې د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ناتو په مشهي د غوث ملاتړ ماموریت وایي د افغان هوایی ازواکی والوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوخته. په زابل او روزګان کې په یو ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوه جلا پیښو کې وطن ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنې لري. دا روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په لسمه یو ځل بیا ټول نړۍ کې په بي ساري شمیر د کووډ 19 ناروغي د نو مواردو ریپورت ورکړ. هالند غواړي د ماليزیا د هوایي شرکت دی ویلوتکې د نسکوریدو په قضيه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوا وکړي. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې څخه دی په یو جمعات بدل شو. دوستانو خبرونه مول ازادي راډیو نو واوریدل. نن شنبه د جولای 11 د وګړو ل نړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان د معلوماتو او احصائي ملي اداره وایي د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د کووډ 19 ناروغي پراخېدو په نړۍ کې د وګړو د شمیر په زیاتیدو منفي اغیز کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر خلکو زما نوم چیرې دی په نوم یو کمپاین پیل کړی او په برېښنایي تذکیرو کې د مور د نوم د زیاتیدو غوښتونکي دي. نور حال د ډیوی نادر په دې ریپورت کې.
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په نړۍ کې د وګړو د شمیر په پراختیا منفي اغیز کړی دی، د معلوماتو او احصائي ملي اداره په افغانستان کې په کلنی ډول د وګړو د شمیر زیاتیدو خبر کوي. د دې ادارې ویان دی روبینا شهابی ازادي رادیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د وګړو شمیر له 2.5 میلیونه اوختی دی.
د 1999 کال د وګړو شمیر پایلې ښیي چې د هیواد وګړو شمیر 2.9 میلیونه دی او افغانستان د سویلي اسیا هیوادونو په پرتله د وګړو د ډیروالي شاهد او دغه هیواد هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 2% د وګړو ډیروالی لري.
اغلی شهابی زیاتوي د افغانستان د 2.5 میلیونو وګړو له ډلې 16.8 میلیونه سړي او 16.1 میلیونه ښځې دي چې سړي 50% او ښځې 49% جوړوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ښاري وګړو شمیر 8 میلیونه، د کلیوالو شمیر 3 میلیونه او د کوچیانو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. د اداره وایي په 1999 کال کې د کابل میشتو شمیر څه د پاسه 15 میلیونه او 2 لک کسان دي. افغانستان څه د پاسه 2.5 میلیونه وګړو درلودو سره د نړۍ د بېوزلو هیوادونو له ډلې ګڼل کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې د افغانستان له 50% زیات وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی په دې اړه وایي
افغانستان کې بي وزدي او وزګارتیا شته. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه خلک وزګاره او کار ته اړتیا لري.
بې وزلی، بیکاری او ترڅنګ نامنی د دې لامل شوی چې یو شمیر افغانان هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو کې کډوال شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد له 6 میلیونو زیات وګړي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي
جګړې روانې دي او موږ اوس مهال شاوخوا 15 میلیون مهاجر لرو په اکثریت هیوادونو کې، مخصوصا زمونږ ګڼ شمېر افغانان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي، په ایران او پاکستان کې. مخکې مونږ 4 میلیون بېجاسو هیوادوار درلود، اوس شاهدان دي 2 میلیون بېجاسو یاستو.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په مخه په ټولنیزو رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان سنتي ټولنې کې په تذکره کې د مور نوم زیاتول یو بې ساری کار دی. د افغانستان بشر حقوقو سازمان مشر لال ګل لال وایي په تذکره کې د مور نوم لیکلو موضوع باید د احصایې په قانون کې ځای شوی وای.
د نفوسو د قانون په جوړولو وخت کې که چېرته همدغه مسله که د چا خوښه وه راپورته کولی راپورته شوې وه د دې لپاره عدالت خواهي شوې وه نو ممکن یو اصولي به و.
د افغانستان خواله رسنیو کې نوم مې چېرته د کمپاین درې کاله وړاندې پیل شو چې موخه یې رسمي اسنادو کې د ښځو نوم ثبتول وو. خو د دې کمپاین یوه کمپاینره هدار هوایي دوی سږ کال په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په موخه د کمپاین یو ځل بیا پیل کړ.
مونج غوارو چې زمونج مور نوم په هویت تذکره کې بلکل شي او مونج غوارو په ټولو ته ووایو چې په ښځو مستقله هویت ومني.
د افغانستان د معلوماتو احصایې ملي اداره په داسې حال کې افغانستان کې د وګړو ډېرېدو خبر ورکوي چې په وروستیو څو میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله په سلګونو زره کسان مړه شوي دي. افغانستان هم له دې زیان په امان پاتې نه شو او د کووید 19 ناروغۍ له امله سلګونه کسان مړه شول. د افغانستان عامې روغتیا وزارت امیندواري ښځې خپلې روغتیا ته د پاملرنې په موخه په زیږون کې واټن راوستو ته هڅولې دي. که څه هم حکومت تل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو خبره کړې خو یو شمېر افغان کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه هېواد 2.5 میلیونه وګړو ته لازم پروګرامونه جوړ کړي. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي په دغه هیواد کې 450 سلنه خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ده په خبره د وګړو په زیاتېدو سره حکومت باید بېلابېلو برخو کې ځانګړي او کره پلانونه ولري. د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو له لورې د جولای 11مه د وګړو نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دا ورځ د پایداري پراختیا او د بشري نسل لپاره د ښه راتلونکي په موخه ښه فرصت ګڼل کیږي. دا نیټه د 1980 کال د جولای د 11مې نیټې یاد تازه کوي چې هغه کال د نړۍ د وګړو شمیر له 15 میلیاردو واوښت.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
پنځه کاله مخکې د بوسنیا سرپوځ تر 3000 زیات مسلمان، بوسنیایي سړي او هلکان ووژل. دا په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا تر ټولو بده ډله ایزه وژنه وه. له ملالۍ بشیر څخه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې رپورټ اورو.
پنځه کاله کېږي رمیزا ګوردچ د خپل میړه او دوو زامنو په پاتشونو پسې ګرځي. دوی له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو بدې ډله ییزې وژنې قربانیان وو. دا ډله ییزه وژنه په 1995 کال کې وسوه او د سربرنیڅۍ د ټول وژنې په نوم یادیږي. ګوردچ هیڅکله د خپل شل کلن زوی مصطفی اخري خبرې هیرې نه کړې. ده وویل، مورې، زه به هیڅکله بیا تا ونه وینم. زما ځوان زوی ما ته وکتل او پټه خوله سو. دوی له هغه 8000 مسلمان نارینه او هلکان وو چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1995 کال په جولای میاشت کې راټول کړل او بیا یې ووژل. دا ټول وژنه د بوسنیا د جګړې پر مهال رامنځته سوه. هغه خونړۍ جګړه چې په 1990 لسیزه کې د یوګوسلاویا د ماتېدو پر مهال پیل سوه. د جنرال راتکو ملادچ په مشرۍ د بوسنیا سرب ځواکونو د ملګرو ملتونو خوندي ساحه سربرنیڅۍ ونیوله. په دې سیمه کې سلګونو زره کسانو پناه اخیستې وه. ښځې او کوچنیان له نارینه وو جلا کړای سول. میرمن ګوردچ وایي دا او لور یې په یوه بس کې کلادنج ښار ته ولیږل سول. د بوسنیا سرب ځواکونه ولاړ وو او بس یې راوګرځاوه. موږ ته یې وویل چې خپلو زامنو او سړو ته وګورو. ما له کړکۍ ورته وکتل او خپل زوی مصطفی مې ولید چې هلته ناست و. کله چې زه یې ولیدم چې ورته ګورم، خپل سر یې ټیټ کړ. زه بې هوښه شوم او نه پوهېږم بیا څه وسول. ګوردچ له 15 کلونو راهیسې سربرنیڅۍ ته سفر کوي او هلته د خپل سړي او زامنو په اړه معلومات لټوي. دوی د سپورت لوبغالی ته وړل سوي وو. د بوسنیا سرب ځواکونو ورته ویلي وو چې فوټبال وکړي، خو زما زوی مصطفی لوبه نه وکړې او وژل سوی وو. د مصطفی پاتشونی په برانیو کلي کې د یوه ډله ییز قبر کې د ډي این ای د معایناتو له لارې وپیژندل سول. په هیک کې د جنګي جرایمو پلټونکو معلومه کړه چې هلته شاوخوا 1200 بوسنیایي نارینه په ډزو وژل سوي وو. رمیزا ګوردچ په 1989 کال کې د بوسنیا د سرب ځواکونو پر وړاندې په برانیوو کلی کې د جنگي جرایمو پر وړاندې په محکمه کې شاهدي ورکړه. درازیم اردوموویچ مجرم و پیژندل سو او دا زړه بوژنونکی بیان یې ورکړ. دوی وایي ډګرمن موږ ځکه ته بوتلو. دوی وویل چې له سربرنیڅې به د ملکیانو بسونه راسي. بسونه راغلل. دوی خلک د لسو کسانو پر ډلو وویشل. موږ پر خلکو ډزې وکړې. زه نه پوهېږم څومره دومره ډیر و چې هیڅ مې سر نه خلاصېده. د ملګرو ملتونو یوې محکمې په 14 قضیو کې پرېکړه وکړه چې دا د ټول وژنې عمل و. رمیزه ګوردچ خبره سوه چې د دې سړي جونوس تر وژل کېدو مخکې له ګاونډیانو سره لیدلی و. زما ګاونډیانو دلته په کونیویچ پولیې کلي کې زما سړی وپېژانده چې لاسونه یې تړل سوي و. دی ورور یې او د اکا زوی یې د کراویڅې خوا ته وړل سوي و. د ګوردچ سړی له هغو 1500 بوسنیایي وګړو یو و چې په کراویڅې کلي کې پر کرهنیزو ځمکو ووژل سول. په کراویڅې کې یې دوی تړلی وو او له کړکیو یې ورباندې ډزې کړې وې. ګوردچ وایي د دې کوچنی زوی مهرالدین 13 کلن و او په چنچري دره کې په ډله ییز قبر کې وموندل سو. ډیری مړې تر دې پیښې څو میاشتې وروسته بل ځای ته انتقال سول. ځینې په دې هدف په نورو ځایو کې خاورو ته وسپارل سول چې دا پیښه پټه کړای سي. ما هیله درلوده چې دی به ژوندی پاته سي. ما هیله درلوده چې یو زوی خو به مې ژوندی پاته سي. خو دواړه مړه سول. د دې پیښې د پټولو په خاطر د بوسنیا سرب ځواکونو د قربانیانو مړې په سلګونو ځایو کې پټ کړل. په ټوله کې د ګوردچ ډیر خپلوان په دې ټول وژنه کې ووژل سول. د دوی پاتشونی اوس د سربرنیڅې د پوټوچاري ټولوژنې په یاد ځای کې خاورو ته سپارل سوي دي. ما ته تر ټولو سخته دا وه چې مهرالدین خاورو ته وسپارم. یوازې خاورو ته مې نه سپاره بلکې پرته له سر او لاسو مې خاورو ته وسپاره. د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د جنرال ملادچ په ګډون د بوسنیا سرب ګڼ سیاسي او نظامي چارواکي مجرم وپېژندل. دی په وژنو، جنګي جرمونو او بشر پر ضد جرمونو مجرم وپېژندل سو او په عمري حبس محکوم سو. که څه هم دی په زندان کې دی او د استیناف مراجعه یې نه ده منل سوې، د ګوردچ لپاره عدالت نسی کېدای. زه دوی بیرته نسم راوستلی. زه د دې عاملین نسم بخښلی او زه غچ هم نسم اخیستلی. ګوردچ اوس هم په دې هیله ده چې دا به د مهرالدین پاتشونی ومومي. د سربرنیڅې تر پیښې 25 کاله وروسته هم د عدالت لپاره د دې سفر اوس هم دوام لري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
جمایکای سندرغاړي باب مرلی مشهور سندرای و مینا په هغه کمپاین کې شامل شو چې د یونیسف ادارې د کرونا د وبا خبرې دوروسته د ماشومانو د ملاتړ په مقصد پایل کړی دی. یونیسف یا له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق د بیان زورولو په نوم د کمپاین د دې لپاره پایل کړی چې د حکومتونو، خصوصي سکتور او نورو مرستندویانو مرستې راجلب کړي. په دې اړه راځي د احمد تکل ریپورت واورو چې دی وی مینی سندر څنګه د یونیسف د کمپاین برخه شوه.
یوامینا د جامایکای سندرغاړي رابرت نستا مرلی یا باب مرلی نام تو سندره ده چې درې څلوېخت کاله مخکې په 1900 کال کې خپره شوه. اوس د مرلی کورنۍ اعلان کړی چې دا سندره د کووید 19 وبا له خپرېدو وروسته د بیا انزورولو په نوم د زیانمنو ماشومانو د ملاتړ لپاره د یونیسف د کمپاین په ترڅ کې بیا جوړوي. د دې کمپاین لمخې د یونیسف همکاري د غانو جوړولو مشهوره کمپنۍ پاندورا ویلې دي چې د دې سندرې د جوړولو د لګښتونو لپاره د $1,000,000 بس پنې دراټولولو کمپاین د جون له 9 نیټې د هغه $1,000,000 په ټولولو سره پیلوي چې خلک یې ورکوي. یونیسف په یو بیان کې چې نن پنځمه خبر شو ویلې دي چې دا سندره به په نوې بڼه د روان جولای میاشتې په 18مه نیټه خبره شي. یونیسف وایي د مرلې سندره د بیا انزورولو په هغه کمپاین کې شامله کړې چې هدف یې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته له یونیسف سره د مرستې لپاره د حکومتونو، عامو خلکو، مرستندویو مؤسسو او د خصوصي سکتور د مرستو جلبول دي. په افغانستان کې د یونیسف د څانګې ویاند فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یونیسف هم په دې توانیدلې تر څو د باب مرلي دغه سندره په خپل هغه کمپاین کې چې بیا انځورول نمیږي په هغې کې یو ځای کې تر څو وشي کولی د کووید 19 د کوم ستونزو چې نړۍ مخامخ ده وشي کولی ماشومان دپاره بیا نړۍ ته په بله سترګه وګوري او ماشومان پرې نږدو چې د تابیز او د تاوتریخوالی ښکار شي.
د باب مرلي سندره په تیره ماشومانو ته د مینې درس او د ژوند هیله ورکوي. راځي سره یو ځای شو چې زړونه مو خوشي. ماشومان ته غوښ شي چې نری وهي مینا یو مینا. دوی وای شکر وکړي، پاک رب وستایي چې زړونه مو خوشي. دوی وای راځي سره یو ځای شو چې زړونه مو خوشي. د یونیسف ویان ښاغلی آریان وایي د بیا انځورولو کمپاین د افغانستان او نړۍ د ماشومانو د ملاتړ لپاره ډیر مهم دی.
ډیره اړینه ده تر څو موږ دغه پیغام په نړۍ کې او په افغانستان کې ورکړو، تر څو موږ ماشومانو ته پاملرنه وکړو، د هغې د حقوقو مواظبت وکړو او هغې ته د راتلونکي لپاره روښانه لاره وټاکو.
که څه هم کرونا وایرس هغه مهال چې مرلي دا سندره بلله نه و، خو هغه وخت هم نړۍ د سړې جګړې او لوږې په ګډون خورا زیاتې ستونزې درلودې او همدې ستونزو د ماشومانو پر روحي او بدني روغتیا ناوړه اغیز کاوه. د یونیسف خبر پانه د باب مرلي د کورنۍ د یوې غړې سدلا مرلي له قول لیکي چې وایي: زما پلار دا سندره د مینې، یووالي، سولې او له ټولو سره د محبت لپاره څه باندې څلوېښت کاله مخکې هغه مهال لیکلې او ویلې وه چې نړۍ له خورا زیاتو ستونزو سره لاس ګرېوان وه، خو د هغه پیغام اوس چې موږ نشو کولای له یو بل سره یو ځای شو لا هم رښتینی دی.
یونیسف د یوې مینې سندره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د خپل یو کمپاین برخه وګرځوله. په دې اړه مو د احمد تکل ریپورت واورید. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی اوس هم د ګولې اچار.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګولې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. لسول هم د بسوګي واده جوړ شو. یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي، خو بل ورځوي خبري وزانډې دي. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجوستر گیتوري شي. د خبرونه په پیل کې مو هغه درې کونجه میستبیایو چې د درې وزارتونو لنمایندګانو جوړ شوی دی.